امنیت شورا پر افغان طالبانو بندیزونه تمدید کړل. دغه شورا د رایو په اکثریت سره د افغانستان د بندیزونو د څارنې د ټیم ماموریت وغځاوه. امنیت شورا د 2011 کال په جون کې د 1983 نمبر بندیزونو لړۍ پیل کړه. په اساس یې له طالبانو سره تړلي خلک، ډلې، شرکتونه او بنسټونه د شتمنیو له کنګلتیا، سفري بندیزونو او د وسلو له ممنوعیت سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونه په ځانګړي ډول شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو بندیدل د دغو بندیزونو د ادامې یو اساسي دلیل یادېږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د امنیت شورا له پریکړې هرکلی کړی دی. د هغه په خبره ټولګډونو حکومت یو انتخاب نه دی، بلکې د سولې یوازینۍ لار ده. اخو بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د بندیزونو تمدید ناکامه تګلاره ده او باید په داسې پالیسیو بیا کتنه وشي څو د مثبت او رغنده تعامل لپاره لار هواره کړي. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا ایران ته ګواښ وکړ. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون ویل چې تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه کومه موافقه ونه کړي نو ډیره بده پایله به ولري، خورا بده پایله. ترامپ بیا وویل چې دا هیله مند دی له ایران سره به خبرې راتلونکي میاشتې یو نتیجه ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا د پنځم په ورځ له امریکا څخه تر سنیدو مخکې وویل ډونالد ترامپ داسې شرایط رامنځته کوي چې کولای شي له ایران سره خطرون ته لاره هوار کړي، خو نتنیاهو زیاته کړه چې دا له ایران سره هر راز توافق ته بدبینه دی. د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ په نوم د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد د راولپنډۍ په اډیالي زندان کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نازک روغتیايي حالت او له هغه سره پر لیدو کتو د بندیز پر ضد د پارلمان مخې ته د احتجاجي پر لټوهلو اعلان کړی دی. غورځنګ دا اعلان د فبروري په 12مه څو ساعته وروسته تر هغه وکړ چې د پاکستان تحریک انصاف یا پی ټی آی د بنسټګر عمران خان وکیل سلمان صفدری سترې محکمې ته د نوموړي د روغتیا په اړه راپور وړاندې کړ. په راپور کې راغلی چې د جنوري په وروستۍ اونۍ کې پر معاینې او درملنې سربیره د خان ښی سترګه خورا کمزورې شوې لیدل شوې ده او ویل شوي چې دغه ښی سترګې د لیدو 50% ځواک له لاسه ورکړی او یوازې 15% ځواک پاتې دی. یو 150 څخه زیاتو افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو د پېښور عالی محکمې ته عریضه کړې چې له پاکستان څخه د دوی د استلو مخه ونیسي. دوی په خپل عریضه کې استدلال کړی چې افغانستان ته ستنېدل به د دوی ژوند او معاشیت دواړه له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان په روسوي کې د افغانانو د نیولو او ډیپورت کولو لړۍ تیزه کړې. او نن د فبروري 14مه د راډیو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم، نن د فبروری 14مه د رادیو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده. د ګڼو افغانانو لپاره رادیو لا هم د خبرونو او معلوماتو اساسي سرچینه ده. افغانستان کې لا هم شاوخوا 200 رادیوګانې فعالیت کوي. د طالبانو له بیا واکمنې وروسته لسګونه رادیوګانې د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له کبله بندې شوې، خو طالبانو ویلي چې د دوی له واکمنې وروسته هم شاوخوا 30 رادیوګانو د فعالیت جوازونه اخیستي. پوښتنې دا دي چې رادیو یا دغه غږیزه رسنۍ له ډیجیټلي او ټکنالوژیکي پرمختګ سره سره لا هم ولې ژوندۍ پاتې ده او په ټولنه کې خپل ځای ساتلی دی. د رادیو ځانګړتیاوې نورو رسنیو ته په کتو څه دي او خلکو په ځانګړې توګه افغانانو له رادیو څه زده کړي، دا او ورته نورې مسلې د ژوند رنگونو په پروګرام کې له خپلو درنو میلمنو او اوریدونکو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او را سره میلمانه دي. په لومړۍ برخه کې زموږ دوه دایمي خواږه اوریدونکي نبی الله زابلای او د غراز محمد نبی احمدي. د خبرونه په دوهمنی مایک کې بیا یو شمیر د نظر خواندانو د پانتون استادانو هم د رادیو او په ځانګړي توګه د ازادۍ رادیو د ارزښت پاړه لمون سره خبرې کړي. هغه به هم د خبرونې په دوهم نیمایي کې واورو. لمړی خبرونه مو یا د خبرونې لمړی برخه مو خپل اوریدونکو ته ځانګړي کړي ده. ورزو په فایل کې نبی الله زابلی ته زابلی صاحب ستړي مشي تاسو زموږ د دایمي اوریدونکو په قطار کې راته وای چې لکه کوم وخت مو رادیو اوریدل پیل کړل او ولې رادیو اوري؟ ممکن له نور اوریدونکو سره دا پوښتنه وي چې نو ولې د ټول عمر یا د عمر یو برخه رادیو اوریدلو ته وقف کړي؟
ډیر زیات مننه کوم جنابی لودین صاحب محترم. سلامونه تاسو ته، ټول اوریدونکو ته، همدارنګه تاسو همکارانو ته، د رادیو نړیواله ورځ هم تاسو او ټول قدرمن اوریدونکو ته مبارکي وایم. په دې تمه چې تل به له رادیو سره پاتې شئ. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې رادیو زه ځکه اورم که موږ تاسو وګورو دا رادیو یو داسې څه ده چې مثلا کولای شي هر ځوان، البته که ماشین واوسیم، دی د رادیو اورېدلو توان لري، دی رادیو اخیستلی شي او دی له رادیو نه څوک نه بې برخې کوي. که موږ تاسو وګورو زموږ تاسو د افغانستان د یعنی البته په ډیرو کورنیو کې رادیو په ډیره په غور سره اورېدل کېږي. که فکر وکړو پر نورو رسنیو په یو شمېر کورنیو کې پابندي چې مثلا ښځینه نشي کولای چې رادیو واوري، مثلا ټولنیزې رسنۍ هم تر ډېره حده ورته اجازه نشته چې تاکید کړي، ولې خو رادیو هغه اله ده چې هیڅ افغان هیڅ فرد د چا ممانعت نشي ګرځېدلی چې ته به رادیو نه اورې. نو رادیو په ټوله کې زما په ژوند کې مثبت بدلون راوستلی ده. زه تقریبا یعنی ډېر زیات ماشوم وم، 23 کلن یم. زه فکر کوم وخت نا وخت چې فکر کوم 22 کلن وم، یعنی 22 کاله مخکې زه 8 کلن ماشوم وم، 20 کاله مخکې چې ما رادیو اورېدله. لومړی ما ته یو انګیزه ځکه پیدا شوه د رادیو اورېدلو دپاره چې زما پلار او ځینو نورو مشرانو به د جومات مخې ته، د کتایو مخې ته، دا ډېر ګرم او تود بحث و د رادیو په هکله. نن رادیو داسې ویل، نن رادیو داسې ویل. مثلا هغه وخت زه فکر کوم یوازې د بیسي رادیو، اشنا رادیو، خاصتا ازادۍ رادیو وه، څه فعاله وه، دوی به د رادیوګانو چیسې کولې. ما ته هم یو فکر پیدا شو، له همهغه را په دې خوا د رادیو اورېدلو سره ډېره زیاته علاقه لرم او ډېر څه مې زیات مې ترې زده کړي دي. او فکر نه کوم چې خدای مکه د مرګ تر ورځې به زه له رادیو نه لرې پاتې شم. دا چې تقریبا یو معتاد غوندې ګرځېدلی یم. نو رادیو زما په ژوند کې مثبت بدلون راوستلی ده. خپل مورنۍ ژبه خو مې پښتو ده، خو دري ژبه مې هم له همدې منبع نه زده کړې ده، خاصتا لازادی رادیو نه. تقریبا اتلس کاله کېږي، اتلس کاله مخکې زما لومړی اړیکه لازادی رادیو سره وله. لا اتلس کالو را په دې خوا، یعنی زه هغه وخت ماشوم وم، اوس چې زه ځوان یم تر دې وخته مې ورسره اړیکه ساتلې ده. له رادیو نه مې ډېر څه زده کړي دي او خوند مې ورنه اخیستی ده.
یعنی له اتلسو کالو را په دې خوا ازادي رادیو اوري او تر اوسه هم دغه تند ستاسو ماته نه ده پر رسنیو باندې، پر رادیو باندې. او تاسو ویل چې په ژوند کې مو مثبت تغیرات راغلي یا له رادیو نه مو څه زده کړي. راځي که ځینې بیلګې راته ووایي، کومې خبرې دي یا کوم معلومات دي یا کوم څه دي چې تاسو له رادیوګانو زده کړي، خصوصا له ازادي رادیو نه؟ که مثلا یو دوه بیلګې ووایي بیا به ورشو نور میلمنو ته.
ډېر څه پوښتنه دې پوښتنې سره زه ډېر وخت مخامخ کېدم. دا چې زه چې چېرته ژوند کوم، یعنی د زابل په ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي کې. زابل ارغنداب ولسوالۍ چې یو سرسبز ولسوالۍ ده، دې ته په کتو یو غرنۍ سیمه هم ده، یو چارا ولسوالۍ هم ده. دلته یوازې ازادۍ رادیو او د بیسي رادیو اورېدل کېږي، خو نورې د ایف ایم رادیوګانې نه دي. نو دغه زموږ د ارغنداب ولس ټول تمرکز پر ازادۍ رادیو وو. دوی چې به لومړی دې رادیو چلندوله، ازادۍ رادیو دې اورېدله. نو ما چې کله اړیکه ورسره پیل کړې ده، تقریبا کمرو تاسو فکر وکړو اورېدونکي شاهدان دي چې له ارغنداب ولسوالۍ نه یوازینی کس ده چې نبی الله زابلی د 13 کاله مخکې ورسره اړیکه ژوندۍ ساتلې وه تر اوسه پورې. نو دا چې زه له خبریالۍ سره ډېره زیاته مینه هم لرم، خو تر دې مهاله یوازې یعنی دا مې ارمان د خبریال نه یم پاتې شوی، خو زه د ازادي رادیو اوریدونکو یعنی په خپل کلی په خپل ولسوالۍ کې د یو خبريال په صفت می پیژنې کوم نبی ولا زابلای هغه خبريال نبی ولا زابلای نو دغه زه لهم ادامه ورسره کوورته کوم لهم ورسره کریم لهم یهم له پروګرامونو نه خوان دخلم نو ما ته دې سره د کلی دی هم دې ازادي رادیو خاصتا د ریجبه همدارنګه د ټولنې په ټولنې کې د مخکښ ځوان د پیژندلو په صفت
کور ودان سلامت اوسې ډېره مننه راځي چې بل اوریدونکو ته ورشو د هم زمونږه دایمي اوریدونکو حتمانه تاسو لنوم او غاک سره بلاد یې مخکې ما درته معرفي هم ک ل بغلان محمد نبی احمدی را سره د احمدی سبستړي مشي تاسو هم زمونږه د رادیو یا په مجموع کې د رادیو د اوریدونکو د لیست په سر کې تاسو راته وایي چې ل کوم وخت مو د رادیو اوریدل پیل کړل او ولې نظر نور رسنۍ وتا تاسو پر رادیو باندې ډیره اتکا کوي
مننه ډیر صاحب سلامونه تاسو ته بلکې اوریدونکو ته او بس د رادیو نړیوال ورس وتا چې ټول مبارک وایم د دې لپاره تاسو د دوی صاحب کې زیات زحمت پاسي یعنی په ټول کې وګورئ افغانستان څنګه د ټولې دغه سروې سره 15 کاله کم زیات نو تاسو مامونو ګورئ چې دغه کوه تاسو راځو پاتې وته نو تاسو مامونو دغه افغانستان څنګه مثلا خلکو ته رسولې یا نړیوالو کې مثلا یا دوه ته تقریبا تاسو ډیر زیات سره دا مننه کوم چې د دوی صاحب محترم زابل صاحب ته سلامونه وایم د دې لپاره چې یو وخت کې د تیر کارو لکه شه دغه سره خو دې فکر کړی دوی صاحب چې موږ شهر سره کې برخه اخلو کله دغه سره دې چې سپیشل جاي ده نه تقریبا موږ دا ګومان کوو چې هغه مشکلات یو څوک وایي تقریبا موږ مشکل ویلو بیا پاتې رسنه کوم شو هغه موږ وی وایي نه شرګي په دې اړه دوی صاحب تیر کارو لکه شه وو دا زابل صاحب دې دا ګیره کاکا نو موږ تاسو یو ګل تیز نو یعنی تقریبا موږ نن سب کې راځي ته مال لزیم نه درې قبل کې نو زابل صاحب څنګه موږ تاسو یو د وطن سره د تقریبا نو با ځا پات کې یو سو کو پښه باندې خو کې نو موږ خو کو شو سو موږ خپه نشي نو دا چې نو په ټوکې وایم نو یو موږ د خاطې په ولر تقریبا یو بل وزغه مو یو بل خبره ته موږ غوړي شو او یو د بل خبر نه الهام واخلو یعنی چې موږ د رسنۍ او تقریبا رسنۍ د څه بغیر کې لودین سره محترم چې یو پانتون د اشاره لپاره نه دی کوم غره اجتماعي او د سوسونی چې دی مثلا ټول هغه کې را نشریږي تقریبا نه خلک چې ګټه واخلي دوی چې بیا سند او غټ استاد جوړيږي یو جرنالیست جوړيږي یو خبرنگار جوړيږي نو تقریبا موږ ډېر خوشاله سو تاسو نه خصن د بشیرا دونه تقریبا آشنا را د هوست کار نه کوي تقریبا هغه پرګامونه باندې سوي دي وخت په دې سب موږ ډېر مننه کوو تاسو نه پریا تاسو ته ډېر زیات زحمت باقي بیا هم وایم
سلامات اوسې راځي خو اوس په مات سره تشویش پیدا کړي چې سن مو څومره دی کوي ګر چې دا پښتنه دلته په دې غربي ټولنو کې ډېر په چاخانه لګیږي ما په افغانستان کې فکر کوم عادي د کوي زم خپل سن درته وایم کې چیرته ارتیاوي او بل لکم سنمو د رادیو اوریدل پایل کړل ځکه زینی د رادیو اوریدونکو چې دی دایمي اوریدونکو هغه لکه زابلای صاحب یا لکه زینی نور زخ خپل ځان چې یاد کوم یعنی لمه شوم توبه د خوانځي لومړی کلونو نه ما رادیو سره مینا درلوده همغه چې مثلا د ډیر تر اغلم بل اخر غوښتل مې چې جرنالیست سم هغه راغلم په کتر دې ځای راو رسیدم نو تاسو هم لمه شوم توبه رادیو اوریدله څو وخت وو چې رادیو ته مخه کړه
لو د تبختره تقریبا 950 دغه خاطر تقریبا تاسو یو څه 24 کال پکې کوم ځای پکې نه پیغام نو اچھا خبره دوه حساب نه وټه کړئ نو وخت چې تاسو راټول کړئ په ما ورې دی امریکا کې په ورې دی بیا امریکا کې به وخت لودي صاحب سره باج ملکونه به خلکو زنګونه ور خارج ملکونه یعنی سعودي نه دغه باج ملکونه موږ دی ویل وخت کې په نو لودي صاحب موږ دا پکر کاو چې دا خلک ګوره رګیږي نه راګي نه چې یو بل لکه موږ دا پکر کاو چې ټول یو ځای دی په نه بیا تاسو هم پوه شئ دا ټلیفون یاري کې ته لودي نو بیا تاسو هم چې افغانستان لپاره دا برنامه او پروګرامونه جوړ شو نو فقط 950 نه دی تقریبا لغرا شي دا راځو دا سنت معاملې لودي صاحب محترم ما ته زیاتره خلک ویل نه دا بعض خلک ونه سنجي موږ سنجي درلوده نو دا بیره دا راځو ته لونه به دي چې واغه دغه خو نه ما یو څه تر اخیسته ما خو سندانه کوم ما خندنه یا سندریا دا شاد او دې تقریبا دوه شو کې ما
کوم دا خبرونه به ملګر چې کوم ملک څه سنې دي کوم ملک څه مشکلات یعنی مثلا کوم ملک په روس کې دا تقریبا دا ټول هغه ما تای کوله چې په اسلام باندې دغه ته موږ ونیو و سم یو ساتور تر دې نن راځي یو ساتور راځو ته ناشته ما نو زموږ دا یو چې خبره شکر ورنه مسته دا وسو یو خو دې افغاني بس زه دا د ما شغل د قسم نه دا به دا موږ گزارنه کې لوی څه کو دې څه نړۍ کې موږ مشکلاتونه زیاتې او موږ معمولاً دا یو چې خبره یو خبر سرګرم دی او په اصطلاح باندې موږ ډېر اګای ته پیدا کړی دا ما زکه تاسو ویره چې مننه تاسو دې دې مننه کوو ډېر پر چې تاسو ډېر زیات زحمت باسي هغه خلا ژبانه په خپله ژبه تقریبا موږ تاسو نشري یو یو نو دا یو خکار خو ګام درو دې څه په دا
او احمد صاحب کولای سي یو ښه خاطره مو له ازادي رادیو نه یا له کومي بل رادیو نه راته وای د سي خاطره چې فکر کوي یو څه متفاوت وي نظر عادي پیښو ته ځینې د انسان ژوند خټول پیښې دي کنه د هر ورځ چې تیریږي اما ځینې پیښې داسې وي چې تصادفي وي ځینې داسې پیښې وي چې په ذهن کې همیشه پاتې کیږي ځکه یو څه متفاوت وي له ازادي رادیو سره متړل کومه خاطره کرات وای یا هم مثلا د بل یو رادیو سره داسې یو خاطره چې تاسو ته په ذهن کې پاتې وي او د تجربه وي
یادمه هوونه د دې سبا یو چې مملي خاطره ورته بي بي سي هغه کې نو ما دا ځان د تاوش ز شماره او ما زګو زو ما تقریبا هغه وخت دا د ټلیفون نه موبایل نه یا نو دې سبا دې نه یو چې په اسلام غوند ته خاصه نه دخل شي نو ما د دې تاسو به تر مالمي کتاب وکړل کې نو به شماره او به شماره په ختنه کول شماره دی وای دا نو مطلبولو نو مامن ما شماره لکه چې غلطه ویلې و به ما ته شماره سیونه ویلې نو دا یو خاطره ما ته پات څو ډیر کوم راغلم نو هغه وخت کې دا ټلیفون نه نیمه غاښتي و نو کله چې موږ ته بیا د دې شي شروع سره موږ روغ شروع یا سپر سپر سره سوشل دوه کوم کار مثلا 2003 سو اخر کې نو شماره به تام په دې ما په وسه ما سره سره نو ما هغه خپل شماره شي وای ته شماره دی وای شماره نو کې له شماره غلطه ویلو دي زه داس کوم راغلم او بیا نه پاس لغره نو ځل تیار کړ شپ دا ولاړه تر اوسه جن کته دي صاحب سره
ښه کور ودان سلامات اوسې احمد صاحب را سره پات شي راځي له تاسو بنور هم روس تواورو ټولنیز رسنوي ته ورځو موږ پښتو فیسبوک پانه کې هم خپل مینوالو او اوریدونکو نه غوښتي چې موږ خپل نظرونه شریک کړي چې دوی ول رادیو اوري دلته حزب الله حسین خیل لیکلی وای رادیو اورما او د جنقال کوزی आवाज می وای ډیر یادیږي البته مرحوم الکوزی وس زمونږ په منځ کې نسته لا پاک دی ورخه دلري احساس مخلص لیکلی وای د رادیو نړیوال ورځ المنزل چدی دا مهم دی ځکه دا اړیکې زواک د فبروري 14 د رادیو نړیوال ورځ د چې د رادیو د غیزه او اهمیت نړیوال المنزنه ده د وی وسیلې په توګه چې له پولو ژبه او ټکنالوژي څخه تیریږي رادیو د اړیکو تعلیم تفریح او ټولنې جوړونې لپاره یو مهمه وسیله ده غازی بابا لیکلی وای ټول هیوادوالو ته د رادیو د نړیوال ورځ په مناسبت مبارکي وایم ډاکټر میراج رحمت لیکلی وای هو هر سهار چې دفتر ته ځم په موټر کې رادیو اورم اوس نو باور وکړی چې زه یو ستر ستړی شوم وحید افغان لیکلی وای که څه هم زه اوس ډیر وخت شو چې رادیو نه اورم خو بیا هم د تیر وختونو یوازې توپ مو ورسره ډیر خطر شوی او په تیر بیا له ازادي آشنا رادیو سره ځکه خبرونه د پټکو پزله پورې وي اسد الله وفادار لیکلی وای هو ازادي رادیو اورم او خه په خواند خبرونه لري زرقوی لیکلی دی وینا ولا چې کله کله چې نت نه وی بیا وای رادیو اورم او که انټرنیټ وی بیا نو رادیو ته ارتيانه پیخیږي ګڼ نور اوریدونکو هم پیغامونه او نظرونه په فیسبوک باندې کې راته پریخي له بادمرغه چې نسو کولای ټول ولولو زکات لزګونه کمنټونه یا تبصره راغلي دي بیرته راځو خپل باسته زابلای صاحب تاسو خو ټولنیز رسنۍ هم یاد کړی چې لری کاروي ځکه انټرنیټ هم لری ولی له ټولنیز رسنۍ سره سره لا هم رادیو ته ارزښت ورکوي ځکه نن سبا ځین خلک وایي چې ډیجیټلی اثر دی مثلا په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا مثلا په انستګرام او نورو ټولنیزو پاڼو کې لنړۍ نه خبريږي له خبرونو نه خبريږي نو ولی رادیو باندې انرژي ضایع کوي البته سره لدې چې رادیو خپل ارزښت ساتلی دی تاسو چې ټولنیز رسنۍ هم کاروي او په انټرنیټ کې هم فعال وي ولی رادیو اوري
همداسې ده لومړی خو دا تاسو قدرمن میلمه احمدي صاحب ستیس به مې په رادیو د دې اړیکې اورېدې نن خوشاله یم چې مخامخ یې سره دواړه میلمانه یو د ته هم ډیر سلام مخکې ما د نوم نو یاد اس کړی چې تاسو سره میلمه ده نو ځکه ټولنیزې رسنۍ نسبت رادیو ته کمې اورو یا ګورو یا کاروو. دا د ټولنیز رسنیو پوسټونه که مثلا خبر کوي که هر څنګه یې که په هره برخه کې موږ هغه مرو تاسو فکر وکړو چې هغه تاکید کړو هغه دومره د اعتبار وړ نه وي لکه څومره چې راډیو دا راډیو یو مشخصه منبع ده او تر ډېره حده یې هغه د خبر صحیح چې وایي
زبلای صاحب کلک زرا ځای بدل کئ لک زرا ځای بدل کئ غاګ مو یو څه جاړ سو فکر کوم مغه د مخابراتي ستونزو موضوع د کلک زرا د سی او خمو وقیت غوره کئ چې غاګ مو صحیح راسي. نو محمد نبی احمدی صاحب ته سلامونه ورسید فقط د غورستنی خبرې له سلام ورسته کې تکرار کئ چې ول ټولنیز رسنی استا متاسب هم رادیو اوري مهرباني نه لبد مرغه چې غاګ مو الله هم سم نه دی اوریدونکو را سره پات شي زابلای صاحب تاسو احمدی صاحب راځي دلته د رادیو د ورځ پاړه باندې زموږ همکار سنا کا کړي او پزړه پورې راپور جوړ کړی دی. دغه راپور به وورو حوصله وکي په دې راپور کې هم پزړه پورې خبري او معلومات شته بیا به ورس سلام لن تاسو نظرونه واخلو به تاسو سره مخه خو
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
محمد یوسف د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ یو ویا کلن اوسیدونکو رادیو اوري. دا وایي دا چې له موبایل او انټرنیټ څخه استفاده نشي کولای نو خبرونه او پروګرامونه یوازې د رادیو له لارې تعقیبوي.
اوس خو د فیسبوک د لارې نه هم خلک خبرونه تعقیبوي او د موبایلو د لارې نه هم په خپل ځاني زه نه په فیسبوک پوهېږم او نه ورته لاسرسی لرم ځکه چې یو هم نظر کم د لیکنې نشو کولای او بل تعلیم نه لرو نو خپله د راډیو نه خبرونه تعقیبوم او ځینې پروګرامونه چې ډېر ښایسته ښایسته پروګرامونه دي د راډیو د شنه اسمان لاندې داسې ښې ښې خپرونې تعقیبوم. نو
راډیو له هغو محدودو رسنیو څخه ده چې ډېری خلکو په ځانګړي ډول د لوړ عمر لرونکو کسانو لپاره کوم چې له سمارټ تلیفونونو او انټرنیټ سره بلد نه دي په اسانه د استفادې وړ ده. یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول موټر چلوونکي هم د خپل ورځني کار پر مهال راډیو اوري. سمیع الله چې په کابل ښار کې ټکسي چلوونکی دی وایي کله چې په کار کې وي نو ټول ورځ راډیو اوري.
راډیو د یو ملت یوې ټولنې او یوې سیمې سرمایه ده. د سیمې او چاپیریال له حال احوال د ولسوالۍ ولایت هیواد او نړۍ په کچه د ستونزو او حالاتو څخه د راډیو له لارې معلومات ترلاسه کوو. زه ډېر وخت راډیو اورم.
د خبرونو ترڅنګ راډیو د ځینو نجونو او ښځو لپاره د ښوونیزو او ګټورو پروګرامونو سرچینه هم ده. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا وای ښوونیز او د پخلی پروګرامونه په منظم ډول له راډیو تعقیبوي.
په اوس وخت کې موږ ډېر درسونه شروع کړي دي له راډیو څخه او د راډیو څخه درسونه وایو او همداسې ځینې پرونې چې د پخلی پرونې دي هغه سره کوم پخلی چې وي هغه هم کوو او همدارنګه ځینې موضوعاتي پرونې چې کله د کور کار کوو نو راډیو مو چلنه کړي وي او هغه موضوعاتي پرونې هم اورو.
راډیو داسې وسیله ده چې په کور، موټر، کار ځای او په ډیرو لرې پرتو سیمو کې هم کارېدلی شي او له انټرنیټ پرته خبرونه او معلوماتي پروګرامونه پرې اوریدل کیږي. نن د فبروري 10مه چې د دلوي له 24مې سره برابره ده د راډیو نړیواله ورځ ده. راډیو د لومړي ځل لپاره د ایټالیې ساینس پو ګوګلی مو مارکونی لخوا په 1896 میلادي کال کې اختراع شوه. په افغانستان کې د راډیو لومړنۍ دستګاه په 1902 لمریز کال کې د کابل په پولا ارتل سیمه کې په محدودو امکاناتو فعالیت پیل کړ او وروسته په 1909 لمریز کال کې د پاچا امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په کابل کې په رسمي ډول راډیوي فعالیتونه پراخ شول. په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې لسګونه دولتي، سیمه ایزې او خپلواکې راډیوګانې جوړې شوې چې شمېر یې بیا سلګونو ته ورسېد. خو له دې سره سره رسنۍ په ځانګړي ډول راډیوګانې په افغانستان د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته له محدودیتونو او مالي ستونزو سره مخ شوې او یو شمېرو یې خپل فعالیتونه ودرول. د یادونې وړ ده چې طالبانو د 2022 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د ازادي راډیو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې هم پر اف ام څپو بندې کړې خو ازادي راډیو د لنډو او منځنیو څپو په پیاوړتیا سره خپلې خپرونې له 1200 ساعتونو څخه 1400 ساعتونو ته زیاتې کړې. د فبروري 10مه د راډیو نړۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ د ملګرو ملتونو د ښوونی زلمی او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا په 2011 میلادي کال کې په دې نوم ونومول شوه، او دا پریکړه په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې هم تاییده کړه. د دې ورځې د نومولو موخه خبرونو، زده کړو او معلوماتو ته د عامه لاسرسي په برخه کې د راډیو د رول پیاوړي کول دي. سکل د راډیو د نړیوالې ورځې موضوع ده نوې ټکنالوژي سره د راډیو همغږی رول او د مصنوعي ځیرکتیا په ګډون د محتوا د تولید او پراختیا په برخه کې ورنه استفاده. د افغانستان د خبریالانو مرکز لخوا ازادي راډیو ته د تازه وړاندې شویو معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 200 راډیو شبکې په 24 ساعته ډول نیمه ورځ او یا هم د ساعتونو په مخ فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې له رسنیو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ویلي وو چې په افغانستان د طالبانو له بیا وخته رسېدو مخکې دا شمېر 350 ته رسېدو.
د راډیو د نړیواله ورځې په مناسبت مو دا راپور اورید. بیر ترازو خپل باس تازه بلای سي تاسو را سره یې فقط لن راته وای چې د ټولنیزو رسنیو لدې تاوده بازار سره لا هم ولې تاسو راډیو اوري؟
بله، خبر ټول راډیو کم صرف د هغه مر به د ټولنیزو رسنیو چې مثلا زه کاروم هغه مر به کم مصرف نه وي.
خا سلامات اوسې کور ودان دا چې غږ مو بیا هم خراب شونه تاسو سره مخخه کوي ځکه لګي شی به پاتې دی. ل احمدی صاحب سره غواړو یو دوه دقیقې خبرې وکړو بیا زو د خبرونې دوهم نیمایي ته. احمدی صاحب، تاسو هم ټولنیز رسنۍ کاروي مخکې مو ویل چې ټلویزیون او رادیو، آیا ټولنیز رسنۍ انټرنیټ کې فیسبوک او انستګرام او دغه نورې پاڼې ساري کنه یوازې مو هم دغه رادیو او ټلویزیون سره بلدتیا ده او غواړي چې وخت پام دې تیر کړي؟
تقریبا ٹیکنالوجی نو باجه وخت ته چې بو ګورې چې هغه معلومه شي کله وری کله نه وری کله وری زده په دغه خپل باندې زده په وخت ما وو د نور هغه کې برخه نه اخلم چې په اسلام فیسبوک کې یو یعنی دغه چنانې دوه دین څخه درځي شوق زوګ ده خو خاصه تر موږ سره نه کوي موږ څنګه خبر دغه زابل سره تر نشوي دې څنګه دې څنګه خبر وس سلام جگ دنو دغه ما خاطر وړاندې موږ هم نزو نو دغه باندې زړه ته ته په وینه سره محترم وو بل څه نو په دې معنی چې تاسو دې مننه کوی دې
سلامات اوسې کور مو ودان. ډیر مننه دا چې تاسو زابلای صاحب او زموږ ډیر ګڼ نور اوریدونکي هم راډیو اوري. مننه چې مونږ اوري او مونږ په غیر مستقیم ډول د خپل کورونو میلمانه کوي. الله پاک مو سلامت لره. اوریدونکو بیا هم د راډیو په ورځ کې پاتې کیږو. څو ورځې وړاندې یا 13 د جنوري په 13 نیټه ازادي راډیو هم څلورویش کلن سو. دا چې د ازادي راډیو څلورویشتمه کلیزه څنګه ول مانزل شوله، خلک یا د نظر خوندان د ازادي راډیو په اړه باندې څه نظرونه لري، همکار می احمد شیبر په همدې اړه په یو ورته بحث کې له پوهان بشیر دودیال، استاد اسحاق اتمر او د پانتون استاد حمید الله فاروقي سره خبرې کړي. د هغو خبرې اوس درته دراوړو.
ازادي راډیو څلورویش کلن شو د 2002 کال د جنوري په 13 د کابل په وخت ماشام په 2:30 دقیقو ازادي راډیو خپل خبرونه په پښتو او دری ژبو د آزاد افغانستان د راډیو په نوم پیل کړی. احمد شبریم، هر کله مو کوم د ازادي راډیو د ژوند رنگونه په خبرونه کې همدا مسأله لمیل منو سره چیړم چې دی راډیو څه کړی، څه باید وکړي. په دې خبرونه کې مو میلمانه دی پوهان بشیر دودیال او د پانتون استاد اسحاق اتمر. دا شغلی هغه کسان دي چې ګومان کوم په تیرو څلورشتو کلونو کې لاغه پایله هم له ازادي راډیو سره همکاران ول او په مختلفو مواردو کې مو د دوی نظریات اخیستي دي او تر اوریدونکو مو رسولي دي. دوجل سب کلمړی لتا سو وورو د ازادي راډیو په ارتباط کې په لاندو یو خاطره را سره شریک کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو مخکې زه د راډیو کلیزه هم تاسو ته هم ټولو اوریدونکو ته مبارکي وایم. نو د ازادي راډیو خو زه فکر کوم د افغانستان زیاتره خلک د دې نه خاطرات لري، ورسره آشنایي لري، ورسره بلد دي. دا یو داسې راډیو چې متنوع پروګرامونه یې درلودل او تر ډېره پورې نفاقان هم یو شمیر په افغانستان کې پیژندل شوی وو، نو د خلکو مینه ورسره وه او زما خاطرات هم ور جاستي.
یعنی کوم خاطره مو زین ته ناراضی سامله لاسه
ول نه با په هغه وخت کې مګا یو مشکل دی او بو را پیښو دي برق او دا مسائل را پیښو له نو هغه اولین مرکه چې ما وکړه دا دی او بو دی مدیریت پاکله هغه وخت کې د هیڅ پام نه و دی خبره ته او دا د افغانستان سندونه می توضیح کړل. البته دا سیمینار په هغه ورځ ما د علوم اکاډمي کې را کړیو، بیا تاسو یو خبرنگار بیا په هغه مقام تلیفون را وکړ، نو هغه ته مې چې وویل چې دا زموږ شپږ سندونه لرو په ټول د کال کې او دا که مدیریت موږ به د برق تر لحاظه د زراعت تر لحاظه موږ په خپل ځان متکي شو. نو په هغه سبا باندې بیا دا زموږ محصلینو دا پروګرام اوریدلی وو، بیا ډېر خوشحاله وو. هغوی حتی وویل چې دا خو زموږ په خیال کې هم نه ګرځي چې افغانستان به وکولی شي بندونه به جوړ کړي او اوبو ته به یې پام شي، اوبه به مدیریت کړي. ولې به هم یاد موضوع محصلینو سره او ځوانانو سره د خلکو ته دوام ورکړي. نو دا نو یوه ښه خاطره وه چې بالاخره دا موضوع بیا په لویه سطحه مطرح شوله او افغانستان بیا ځان ته دا غټ شعار وټاکه چې آب ما آبرو ما، او بیا داسې کار شروع شو تر نن ورځې پورې. نو نن ورځ چې د اوبو د مدیریت او د اوبو مسایل را منځته کېږي، را مخته کېږي، ما ته هغه ورځې را یادېږي. نو طبعا سړی خوشحاله کېږي چې زړه کې یو ارمان وي او هغه ارمان رو رو که ټول سر ته ونه رسېږي اقلا نور خلک هم په هغه باندې باز وکړي، نو دا خو د خوشحالي خبره ده. زه فکر کوم
مننه دجال صاحب. اتمر صاحب که تاسو یوه خاطره را سره شریکه کړئ، یو خو به زه درته ووایم چې وخت بې وخته مو زنګ درته وهلی ده او کېدای شي چې یعنی ما شپه نو وخت هم د ازادي راډیو د خبریال په زنګ را وښتې وي اسې کثرنګه
من نه شم ورسېب تاسو ته سلام ویل جناب د دیال صاحب ته او اړیدونکو ته د کلیزا تاسو ته د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته تبریکی او مبارکي وایم. خدای دې تاسو نور موفق کړي چې خپل هیواد دپاره خپل ولس د روښانه کولو دپاره نور هم هلې ځلې وکړي او دغه وظیفه پر مخ بوزي. نو زما هم ډېرې عجیبې خاطرې دي، لکه چې تاسو ویلې وخت نا وخت مثلا آمادگی درلوده که من درلوده اطلاع به تلفون که ما څه شی چې زما په واس کې و څه شی باندې چې زه پوهېدم هغه ما شریکول. خو یو خاطره زما ډېر جالب دی په ازادي راډیو کې، لکه چې تاسو وویلې مخکې، یعنی موږ د وزیر اکبر خان د سټوډیو په وخت کې منظم تقریبا هلته تلو، ځینې برنامې داسې وې چې په ژوندي توګه نشرېدلې او موږ باید هلته موجود وای. نو هلته ډېر عجیب و غریب خاطرې درلودلې. بیا هم همدغسې کله چې په ششدرک کې د راډیو ازادي هلته انتقال وکړو، هلته نو یو جالبه خاطره دا وه چې یو ورځې دا سټوډیو نه وایم و تقریبا یو میاشت یا زیات کم تیر شوی و د دې د فعالېدو نه. نو زه چې هلته ورغلم تصادفي یو خبریال مانه وغوښته چې هغه سره یو ځانګړې بله مرکه وکړم. خو موږ ننوتلو سټوډیو ته، هلته څو سټوډیوګانې دي، یو ته چې ننوتلو دلته ټلیفونونه هم غلي و، خو هلته چې ننوتلو مرکه خلاصه شوه. اوس چې راوزه دروازه بنده ده، قلف خراب شوی و. نو موږ حیران پاتې شو چې دا اوس څنګه وکړو، تلیفون هم نشته او غږ یې څوک نه اوري. سټوډیو خو تاسو پوهېږئ چې داسې ځای ده چې هغه نه غږ باندې نه وځي او د باندې نه هم غږ د نه راځي. دغسې یو حالت کې بیا موږ دروازه ټکوله تقریبا نیم ساعت پنځه څلوېښت دقیقې دلته بند پاتې وو تر څو چې بیا کوم څوک په دې دهلېز کې و دې ته متوجه شو چې موږ دا دروازه ټکو. بیا راغی قفل خراب شو البته به دروازه خلاص کړه دا تقریبا زما د پاره جالب
او د خبريال د ازادي رادیو مرکزی دفتر هم لدینه د خبر کړي تر نن پوري چې دا غسه یو مشکل هم
په هغه وخت کې مونږه د شیته په هم نه چې دا یا شکایت یا چې خبريال موجود نو ما دا څه فکر نه کوم چې زما بل شم دا شکایت وکړم احتمال د دې و چې خپل خبريال به دا خبره د ازادي رادیو مشرانو ته رسولي.
دودیال صاحب د پتیرو شل پنځه ویشتو کلونو کې په افغانستان کې یو انتقاد چې په رسنیو باندې شوه دی هغه دا دی چې کله ناکله د ډېرې ازادۍ په نوم باندې کورني مسایل مهم مسایل تر پښو یو ډول لاندې کړي دي، یعنی هغه ازادۍ تر حد غزولې ده، تر هغه حده چې اجازه ورته وي. د ازادۍ رډو په برخه کې تاسو دغه سلسله اورېدلې دي په دې دغومره کلونو کې؟
اول خو جناب اکبر صاحب ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا خاطره روان دي ډېر تاثیر وکړي او بریدل د ازادي رادیو پروګرامونه خوشبختانه ډېر سنجیده او ډېر دقیق وو. دوی هیڅکله د ټولنې ارزښونه او په ټولنه کې هغه عنعنات او د خلکو ذهنیتونه نه وو فراموش کړي، بلکې دا په نظر کې نیولي وو. او علت دا و چې دغه راډیو ته زمونږ د ټولنې هغه ډېر باخبره او ډېر تکړه کسان ورغلي وو. تاسو د صالح ساختۍ نوم واخیسته، سید سمیع عباس نوم واخیسته، فریده انوری، نوشابه اشنا، جناب ظریف نظر، چې دوی کلونه کلونه جان آقا الکوزی دغه یو نوم هم مونږ نه هېروو. دوی کلونه کلونه د افغانستان ماحول کې کار کړی وو، په مطبوعاتو کې، په ژورنالیزم کې کار کړی وو، د خلکو د ذهنیتونو نه خبر وو، د ارزښونو نه خبر وو. نو ځکه په خپله جناب ایازي صاحب چې د یو ترنی کورنۍ کې روزل شوی وو، نو دا محترم کسانو دغه راډیو ډېر ښه پروګرامونه ډېر ښه پر مخ بیول. البته دا په هیڅ صورت سره د هغو تلویزیونو، متاسفانه هغه تلویزیونونه چې بیا وروسته د راډیو ازادي نه دا په افغانستان کې یو راپیدا شولې، البته هغو متاسفانه هغه ژورنالستان زیاتره دغه نوي هلکان و دغه نوي نجونې وې، هغوی باعث دغه شول چې تاسو دا مثال وویلې چې د ازادي نه او د ازاد فضانه غلط استفاده وکړله او حتی د خلکو عنعنات او رواجونه په نظر کې ونه شو نیولی او حتی خبره بالکل ابتذال ته ورسېده. اما ازادي راډیو کې داسې څه نه وو. د ازادي راډیو دغه یو پروګرام مثلا د ذوقي او تفریحي پروګرام دغه د ګوړې اچار چې هغه ټول د خندا او د ټوکو هغه وکړل، حتی هغه کې مسایل ډېر سنجیده، آموزنده، د عبرت او د پند وړ مسایل وو. او نور خبري پروګرامونه او مرکه او دا خو معلومدار ډېر دقت پکې کېده. اما هغه تنها چې هغه د ټوکو د خندا وو لکه د ګوړې اچار دا یې لا دومره سنجیده وو. نو زه شخصا کومه خبر د کومه تبصره د کوم گزارش دما نه ده په یاد چې خدای نه خواسته هغه کې دغه نورمونه او د ژورنالیزم اصول، د ژورنالیزم اخلاق نه وی رعایت شوی. نو دا یو خبر
دی. مننه د جلسه. تاسو د زما ځینو همکارانو ته اشاره وکړه او په دې لیست کې مو نوشابه جان هم یاد کړ. نوشابه آشنا هغه خو له امریکا شخص سره کار کوي، دغه خوره حسیب جان شهید لمور سره همکار و، دا وازونه هم د خواندو بیا سره یو شی وی کنه سره ورته وی څوک شکل اوري. مننه تو دیال سب. اتمر سب تاسو مخکې دا خبره کوله چې کله ناکله به یو موضوع ته تیار هم نه وي، خلاصې رډو سره به مو مرکه کوله. داس مرکه مو پیادی شې په یو موضوع کې مو خبرې کړې او وروسته بیرته چې مرکه ختم شي وي ولزان سره مو ویلې وي چې کاشکې مې دا مرکه نه وای کړې.
نه والا یقینا چې دغه خبره نه ده شوی، یعنی همیشه کله چې ما مرکه کړی او مرکه بیا اورېدلی په هغه باندې پښیمانه نه یم. او داسې امکان د دې شته چې سړی داسې ووایي چې مثلا کاشکې ما دغه خبره کړې وای. بعضې وخت کې ځینې موضوعات په عجله مطرح کېږي او هغه دقیقه دغه ټول جزئیات سړی مطبوعات ته نشي ورکولی یا شریکولی نشي. نو بیا کله چې وروسته سړی مرکه اوري بیا خپل نقص باندې پوهېږي چې کوم ځای کې ما نه کومه خبره یېر شوې. لیکن داسې په مجموع کې چې زه وایم چې په دې مرکه پښیمانه وم، دغسې تر دې اوسه پورې ما سره داسې ما په دې باندې هغه نه دی کړی چې زه په هغه باندې پښیماني ښکاره کړم. همیشه
مننه. دودیال صاحب، د دې تر مرکې پورې کله ناکله خبریالان د خپلو مجبوریتونو په اساس په خبرونه کې ځای نه وي، یو بل موضوع راشي کنه، بیا نو طبیعي خبره ده چې مرکې را لنډوي. تاسو له ازادي راډیو سره داسې مرکه کړې ده چې وروسته مو اورېدلې وي او فکر مو کړی وي چې د خبریال خو ظلم کړی دی او یو مهمه برخه یې ترې لري کړې.
او چې شافر نشي
نو
سره دا غدې نفوس شمیر دا یو پروګرام شروع شوی فکر کومه څلورات یا کال سرشماري سرشمیرنه دا شروع شوی په دې کې لا ما شروع کې اوس جنجال پیدا شو ولایتونه او بیا ولسوالۍ او دا نو هم راډیو ماته زنګ واهه او دا وسر شماری کې ورا سره خبرې وکي. ما دا موضوع شروع کړل د دیموګرافي او د نفوس تحلیل دا یو بحث ده. دا په اقتصاد فاکولټه کې هم موږ تدریس کوو، زراعت فاکولټه کې موږ تدریس کوو او دا یو مضمون و. دا کتاب هم ما تعریف کړی و. ما دا سر شماری هغه اصول شروع کړل چې دا څلور مرحلې لري، د پلان جوړولې مرحلې دی، بیا پسته هغه د فورمې ویشل دی، ترېننګ کول دی، نقشې جوړول دی، دا مسایل. نو دا خبره ډېره داسې کتابي شوله، تقریبا ما ته داسې ښکاره کېدله چې زه هغه څه چې ما د انګلیسي کتابونو نه ترجمه کړي و، حتی هغه اصطلاحات مې چې استعمالول، زه فکر کوم چې تاسو نطاق داسې فکر وکړ چې زه ولا بیخي د صنف فضا مې جوړه کړله. نو زما مرکه بیا کته کړله، بیا خپله یو دوه خبرې وکړې، بیا یې راته دا موضوع دوباره تقریبا همدغه موضوع یې بیا راته وویلې، او خو دا ځل یې راته وویلې چې ته که ساده شکل باندې ووایې چې دا سرشماني کلیو کې هم کېږي، چې دا کلیوال دې موضوع ته په څه نظر وګوري. نو ما یو ټکان وخوړه چې اوهو یاره ړومبی، خو زه رښتیا هم بیخي دغه مضمون مې شروع کړی و لکه سم. نو بیا مې په دغه ساده الفاظ وویلې چې سرشماري دا مانا چې موږ څو کسه یاستو، مثلا د کورنۍ پلار، دا په نظر کې نیسي چې دوه زامن دي، لورګانې دي، لورګانو ته به دا زنانه رخت اخلي، زامنو ته به بچګانه بوټان اخلي، ټول څو کسان دي، څومره غله په کاریږي کور ته، څومره کوټې نقشه کې ده. نو دا مثال مې بیا وروسته نو هغه یو تېروتنه ما وکړله، او د نطاق د خیر دي ویسي چې زما خبره ډېر زر
دا خو تاسو لطف کوئ دودیال صاحب. البته دا زه او زما همکاران کله ناکله وخت نه وي، ممکن یو مرکه ډیره په منډه باندې ایډیټ کو او یو برخه کم کو. مثلا د هغه د ژورنالیزم د اصولو په اساس باندې کچرته زه یو ساعت خبرونه مخته وړم، نو ښه خبره دا ده چې یو درې دقیقې مرکه پکې خبره کم د یو موضوع باندې. زموږ څو علتونه دي، ما سه ورته دقت کړی ده. یو خو دا ده چې افغانان له لویه سره په مکتبونو کې زموږ تعلیم دا رقم نه دی چې څوک وینا زده کړي، لکه په اروپایي هیوادونو کې، لکه په امریکا کې چې زده کوونکي ته دا هم ورزده کوي چې ته خبرې څرنګه وکړي. موږ په لوینه کې مثلا دا غواړو چې خبرې زده کړو، یو خو دا خبره ده. او بل شاید د ژبې خبره هم وي، زموږ په ژبو کې فصاحت که چیرته ورته ووایم ډیر زیات نه دی کنه. یو نیم وخت البته له تاسو دوه درنونه پرته کله ناکله چې له ځینو خلکو سره خبرې کوو داسې راته وایي، مثلا په دې ژوندیو خپرونو کې چې زه کله یم له یو چا یوه پوښتنه وکړم، هغه ووایي چې ته دغه سوال پرېږده، زه به یو ورې هغه مخکنۍ موضوع ته وضاحت ورکړم. دا نو ډېره سخته تمامېږي اوس محترمو استادانو، دې له خاطره چې دغه ژورنالیزم داسې لکه یو زنځیر، هلته سي یو نوې سوال څوک کوي غوړې سی لدی کړي سره غبل کړي یو ځای کی نو دا څه پدی کی یو خوانې موضوع را داخله سی بیا ستونزمن شي بیا ممکن فکر په بل خلار شي او دی د میلمه خبرې زر څو قطه کی چې دا هم بیا په خپل یو جنجال دی خو خیر
بالکل دا پروگرام وخت هم ډیر مهم یا خو تاکه سنجول
دا هم ده دا هم ده او البته په دې کې هم شک نشته چې خبريالان په خپل هم د لپاره نه چې ځان ته برات ورکی د مرکی د خبرو لنډول په خپل یو کمال دی چې باید هغه مهم چترې کنداونه کې باسه به دوام ورکو خصوص د کابل پانتون د پخوانی رئیس حمید الله فاروقی څرګندونه لرو چې د ازادي رډو د کلیز په ارتباط له ازادي رډو سره شریکه کړی دي شغل فاروقی له 2014 تر 2020 کلونو پورې د کابل پانتون رئیس او نورې مهمې دندې په افغانستان کې تر سره کړی دي
د نوې خو بخون کې خدای په نامه اجازه راکړئ زه هم خپل ور سره د دغه بایزته رادیو او د خبر رسول کې یو آژانس وایس چې څلر وشتمه کلیزه منزل کیږي د دوی د هغه کړونو او د دوی د تلاشو چې د څلور لسو کالو کې د خپل رسانی حضور چې په فضا د افغانستان کې مخصوصا درلود د دوی نه قدردانی وکم خپل سمونه تبریکات ټول هغه کارکونکو ته او هغه کسانو ته چې په دې راستا کې زحمتونه ایستلی او ټول ته ورسول زه خپل واقعا افتخار کوم چې د دې رسنۍ د عزیزان او مسؤلینو مخصوصا د جناب ظریف صاحب دعوت باندې د مختلفو برنامو مخصوصا اقتصادي مسایلو همیشه د دې رادیو له تریبیون ما استفاده کړې او خپل غږ او خپل نظریات مې د خپل ولس او خپل عزیزانو سره شریک کړي شه په اوس له دې فرصت نه په استفادې سره د دوی د مننه کوم او دعا کوم چې هغه مشکلات او چالشونه چې د رسنۍ لپاره د اخر کې د امریکای د حکومت د پالیسی د بدلولو په نتیجه کې دوی باندې تحمل شوی هغه ظرف شي او یو ځل بیا د رسنۍ ته چانس ورکول شي چې هغه خپل حضور د افغانستان په فضا کې او د افغانستان د رسنۍ او د مطبوعات په کورنۍ کې خپل هغه اساسي ونډه واخلي مخکې احصایې ښودلی وي چې تقریبا 15% افغانان د دغه راډیو د انواجونه د دنیا د مسایلو او د افغانستان د مسایلو نه دوی دقیق او موثق خبري اورید نو سې ځل بیا متاسفانه دا محدودیتونه تحمل شي په دې باندې زه جدا متاسف یم او هیله مندم چې دا مشکلات او دا محدودیتونه زر رفع شي دغه رسنۍ نه زه خپل مختلف او ډیر په زړه پورې خاطرې لرم خو یو خاطره دا ده چې په اول کلو د رادیو د فعالیت د اواز په هغه کې په کلو کې زه خارج کوم او لمانه دعوت وشو چې د یو آزاد خبرنگار په اصلي چرنګاری وکم مګر متاسفانه هلته د ما د خپل شخصي مشکلاتو او تعهدات چې ما له کابل پانتون سره کړی و چې هلته به خپل مسؤلیت شروع کوم د تدریس نو په هغه خاطر ما معذرت وغوښته او دا مې ونه توانیده چې د خپل هغه تاریخي چانس نه استفاده وکړم په هر حالت یو ځل بیا اوس د شرایطو نه ولې د فرصت نه په استفادې سره غواړم چې خپل د امتنان مراتب یو ځل بیا هغه کوم راکم او له دوی نه مننه وکړم چې هلته ما ته بلنه راکړ شوې وه او پس له هغه په دې جریان د چلېویشتو کالو کې همیشه د دغه رسنۍ هغه غمواج د ماده اواز او د ماده پیغام او د ماده نظریاتو د خبرول لپاره همیشه ما ته فرصت راکړ شوی او زی دعوت کړم چې خپل نظریات او خپل هیله مندۍ او ارزمندۍ او لخره خپل نظریات مخصوصا اقتصادي مسایلو کې چې ما مسلک دی خپل عزیزانو سره خپل وطندارانو سره خپل رقمندانو سره شریکم یو ځل بیا تاسو نه مننه کوم او د دې رسنې د نور موافقتو لپاره د خدای تعالی نه استدعا کوم چې همیشه دې مرسې موافقه او سلوړې وسی او مننه السلام علیکم
لا استاد فرخي څخه مننه کوم چې دا پیغام له ازادي رادیو سره شریک کړی دی ازادي رادیو څلور وشت کلنه شو د همدې موضوع په ارتباط مو په دې خبرونه کې د ژوند رنگونو خبرونه کې د پانتون دوه استادانو بشیر دودیال او ساقط مرتبه لنور کړی دی بیرته کدی بحث ته په دې باور برخه کې راشو دودیال سه کتا سو د ازادي رادیو ته وګوري څو وړاندیز پورته کوي چې څه کار باید دا رادیو وکړي او یا یې کړی وای چې د افغانستان خلکو ته یو څه ډیر خیر رسیدلی وای.
تیر وخت خو یې چې کارونه کړی دي ټول د ستاینې وړ دي. تاسو باور وکړئ ما دغه شلو کلونو کې دغه تلویزیونونه به ټول مجموع کې یو سات په ځنۍ ورته ناست ځکه یو خو چې وخت ځای کې د مجبور هغه ته به ګوري نو بیا په قلم او کتاب او هر څه به پرېږدي او بل دا پروګرامونه هم داسې بې خونده غوندې وو. اما یو راډیوګۍ مې درلودله زما یو دوه درې ځایو کې عکس کې هم راغلی په دغه میز کې به ایښی وه او بله خبره دا وه چې معمولا خلکو په دغه ټکسي موټرو دغه وړو موټرو یا د نورو کې هم دا راډیو اورېدله نو خلکو ډېر استفاده کوله خو هغه وخت کې په لنډو سپو او منځنیو سپو نشرېدله. اوس متاسفانه په افغانستان کې په دغه دوو سپو دا نه نشریږي او دا یو محدودیت شونو حال دا چې د خلکو علاقه مندي هماغومره ده. دې راډیو سره ډېر خلک بلد شوي وو عادت شوي وو هر سړي دغه هر پروګرام جدا جدا پېژندلی وو. مثلا د ازادۍ په سپو کې پروګرام کومه ورځ څو بجې نشریږي یا مثلا دغه د ورک شوي خپلوان دا څه وخت کېږي دا ادبي پروګرامونه مثلا پخپل آزادی مجله دا مجله آزادی په دری او په پښتو د آزادی مجله دا یو ډیر خسته پروګرام وو نو خلکو دا ټول پروګرامونه ساده د ساعتونو سره د ورځې دا بیخي په ذهن کې وو. متاسفانه دا څلور کرونو کې چې دغه چې د راډیو دا تصمیم ونیو چې دغه منځنۍ څپې لنډې څپې دا قطع کړلې وو دغه نورو پلاتفورمونو کې اوس نشرات لري دغه باندې ټول خلک بلد نه دي او ټول ورته لاسرسی نه لري. که تاسو وکولی شئ لطفا دا بیرته داسې ساده یې کړئ او همدغه منځنۍ او لنډو څپو باندې خپل پروګرامونه عیار کړئ دا به یو لوی خدمت وي خلکو ته.
مننه دودیال صاحب. اتمر صاحب ستاسو په باور دغه راډیو که چېرته د تیرې زمانې ته ورشو او شرایط هم په افغانستان کې بدل شوي دي څه وړاندیز به هم درلود؟ یعنې مثلا ازادي راډیو شل کاله مخکې څه شی باید زیات کړی وای چې خلکو ته خیر څه ډېر رسېدلی وای؟
ګوري اول خو هر رسنۍ په دې باندې باید فکر وکړي چې د دې لوستونکي اورېدونکي کتونکي څوک دي تر څو پورې چې د دغه خپلو ویورانو په اصطلاح ذوق او د دوی علاقه مندي معلوم نه کړي نو هغه نشرات زه فکر کوم چې هغومره د خلکو د پام وړ نه ګرځي. لیکن یو خبره چې د ازادي راډیو په برخه کې شته د اول نه تر دغه ننه پورې دا دی چې دا هر چاته په مختلفو شکلونو باندې خپل معلومات ورکوي. مثلا که تاسو د تجارت په برخه کې وګورئ که تاسو د تحصیل په برخه کې وګورئ که تاسو سیاسي تحلیلونه وګورئ یا مثلا نور اجتماعي د ورځې حتی د موسیقي په برخه کې هم یو وندوز په اصطلاح دوی خلاص کړی چې خلکو سره دوی په تماس کې شي او د خلکو د دلچسپی او علاقه مندی سبب وګرځي. زه فکر کوم دا ډېر ښه خبره ده. اوس یعنی د ازادي راډیو ټول پروګرامونه داسې نه دي چې یو مشخص قشر دپاره تیا شوی وو هغه ته صرف هغه دپاره یا سیاسي تحلیلونه وکړي. نه، دا ډېر په ښه منظمه توګه په مختلفو مراحل باندې په مختلفو توقع باندې تقسیم شوی د هر چا د خوښې هغه دی. په اوله کې لکه چې دودیال سره وویل په اوله کې خو دا ډېر په دې ښه وو چې دغه لاسرسی دې ته ډېر اسانه وو. یعنې د یو عادي راډیو په وسیله هم تاسو کولی شو چې د افغانستان په هر کلي په هر ګور په هر ولسوالي ولایت کې ازادي راډیو ته تاسو لاسرسی ولرئ. حتی په هغه وخت کې مثلا تاسو د افغانستان نه بهر هندوستان کې پاکستان کې مثلا ترکیه کې اروپا کې په دغه لنډه سپو موږ اورېده او دا ډېر ښه یو امکان و چه خلق تا محصر و چه دوی و هر زیگی چی دی آزادی رادیو سر دوی وصلی او زخ پلخو زما بیخی سلیلی ساعت تقریبا یا خود خوب وقت اخر نیادم یعنی در هر وقت که ما خبر دی آزادی رادیو زینی آوریدله یا خود در خبر با دیر تازه زکه دوی در امکانات دل دل چه دی نور آجانسوی نه بغه وخت باندې دوی خبر واخلی او خبر نشر کی بل دغه تفسیری هم دغه سیده کسان ده خوانه که دل چه خوی تقریبا مسلکی و متخصص کسان با نو دا دیر امکان ده دیر زیاد چه خلکو در رادیو تلاس رسی دلزلی اوس وقت لکه چه دو دیال سر ویلی اوس مشکل تر یو هده پوری داده چی پا افغانستان که در طول کسان انترنت نسرسه در لری یا مثلا در استعمال استفاده بانده نپیگی یا اقتصادی وضع پا افغانستان که دوم را قوی نده چی هر صور دی دوم را پیسی ولری چاگه خپل موبایل تا انترنت بچی نو که ممکنی در نو دا با دیر خبری چی دیولار نه دست زمینه مساید چی چی دا خبرونه اول خود طول افغانستان دی پار سراسری شو پر راژیو شی زکر راژیو که دا دیر آسان دا لسرسی خلق دا چی دیوشی کوله دا خبر مشکل و تاسیو گوری مثلا پر آزادی راژیو که دیر خبر رامونه یو دا جمله نه داو چی دی ارکشو عزیزان و پیغامونه نه دا منگه آقا وقت که آوریده لاو دیده پرگرام پو وسیله دیر کسانو خپل ورکشیوی عزیزان دیر تا پیدا کلو تاسو گوره چه دا چون ریو غنیمت چون ریو لوی کارو چه آزادی رادیو پا دغا برخه که تر سرک نو یو خو زما امید داده چه آزادی رادیو بیل تا خپل پخوانه امکانات ترلاسه که لکه چی دو دیان سه ویلی او بلدا چی سیده پو آزادی رادیو که با یعنی زینی پوری رامون نظر پو وقت سرا نظر پو شرایط سرا کمیگی زیادیگی دا خبره دا و تقریبا هر رسانه که هم داغ پالیسی سرا کتلشی
منه نات مرسب یو شیسی په مجموع کې البته د دې لپاره زنه مقایسه کوم او پرتل کوم چې ازادي رادیو کڼور رسنی هر رسنی چې نشیات لري خامخا تر خلکو پورې یو سر سوي چې دا ګټه کوي ولسته بل تاسو څخه منندویم چې په خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ د خبرونه رانغاړو زحمت چې برهم اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا بلوستاد و ما تکڑی چو بندو نا جانا بلوستاد و ما تکڑی چو بندو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا ماهی سرونا جانا زورا ور پلک بونا ماهی سرونا جانا پل وستاد و ما تکڑی چو پندونا جانا ہر یو پندی ملغا لری دلالونا جانا ہر یو پندی ملغا لری